السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورئ په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو لوي تر دوو بجو په دې غړې کې د خپل قربا منور شان کې هلي او پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څلور پښتونخوا وړاندې کوو او په اخیری برخه کې هفتوار خبرونه تاندې هلي اورېدل شي او خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار الله مومند وړاندې کوي
سلام شهرونو به د مخبنور لنډیز په کوټه کې نه سرګند وسلوالو په دزو د پولیسو ایس ایس پی په شمول څلور پولیسوالا وجل دي د پاکستان د پوز مشر په پاکستان چین اقتصادي راداري پر ډاګه د بحث کولو غخړې او امریکای ولس مشر ډونلډ ترامپ او د هغه مېرمن میلانیا ترامپ پرون له واشنگټن په دور ځنی سفر او فرانس روان شو او د خبرونو تفصیل په کوټه کې نصرګند وسلوالو په ډزو د پولیسو ایس ایس پی په شمول څلور پولیسوالا وجل دي پولیس چارواکو مشالې ډوته ویل د پیښنن شاوخوا دولس بجې هغه مهال رامنځته شوه چې ایس ایس پی مبارک شاه له خپلو محافظینو سره له کوره دفتر ته د قید آباد تھانې په لور روان وو چې په لاره کې ورته ناستو وسلوالو یې په ګاډي ډزې وکړې په دې برید کې د مبارک شاه ډرایور جوبل شوې دی پولیسو امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولخه کې اخیستې د بلوچستان وزیر الله نواب ثناءالله زهري د پیښې غندنه کړې او پولیسو ته یې د فوري تحقیقاتو کولو امر کړی تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې د یادونې ده چې د نن نه درې ورځې مخکې د دې صوبې په چمن سیمه کې د کل عبدالله ضلع د پولیسو مشر سجد مومن هم د خپل یو محافظ ترڅنګ په ځنمرګي برید کې وجل شوی وو د پاکستان د پوز مشر په پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ډاګه د بحث کولو غخړې د پوز مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا پرون په پینډۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه یو سیمینار ته ویل په کار د چین اقتصادي کاریډور په ټولو اړخونو ښکاره بحث وشي د په خبره باید ولسی ادارې او خلک له دې راهداري ګټه واخلي نوموړي زیاته کړه چې پوز به د پروژې ته تحفظ ورکوي خو په کار ده چې نورې کمی ادارې هم په دې لړ کې خپل رول ولوبوي دا په داسې حال کې ده چې زیاتره سیاسي ګوندونه او پښتانه کم پرسته وایي چې د پاکستان چین اقتصادي کاریډور په داسې نقشه جوړول کیږي چې زیاته ګټه به یې پنجاب ته وي خو مرکزي حکومت بیا دغه تورنه ردوي د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې مشر وایي د پاناما اسنادو مقدمې هدف یو منتخب وزیر اعظم له واک لري کول دي مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د پاناما اسنادو پر بنیاد د روان کړکېچ مقصد د درغلو مخه نیول نه بلکې د منتخب جمهوري حکومت غیر مستحکم کولو خفیه ایجنډا ښکاري
اوس که د دې پشا یو ایجنډه وي نو د مقتدر قوتونو د ایجنډو په مخه کې موږ وړاندې هم په رکاوټ جوړولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې او که چرته دا هم یو ټاکلې شوې ایجنډه وي نو کېدی شي موږ د دې په لاره کې هم خنډ جوړ نه کړی شو
که څه هم مولانا فضل الرحمن نو ویل چې مقتدر قوتونه څوک دی خو دا په داسې حال کې دا چې د پاناما کیس په لړ کې د ګډې پلټنیزې ډلې راپورټ تر راتلو وروسته اپوزیشن ګوندونه وایي چې په رپورټ کې وزیر اعظم او کورنۍ یې قصوروار ګرځول شوي او باید استعفا ورکړي خو حکومتي ګوند دغه راپور نیمګړی ګڼي د خبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو پر امنه وخت وو د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر له دفتره پرون جاري شوې شمېرې ښایي چې د روان کال له جنوري څخه د جون میاشتې تر پایه پورې د تیر وختونو پرتله د ترګري په پیښو کې 23% کمې راغلې د پولیسو شمېرو تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترګري 1% وړې پیښې شوې خو یوه هم غټه پیښه نه ده رامنځته شوې مشال ادو تغوگستی امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې لپاره مداخله کړې چې په امریکا کې کیدونکې روباټي سیالۍ کې افغان جنکو ته د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. دا خبره د سپینې ماڼۍ بیان دی د جولای په 12مه کړې. د افغانستان له هرات پګو خزینه زده کوونکو د دې لپاره درخواست کړی وو چې په 14 جولای شروع کیدونکې یادې نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته د دوی د ویزو درخواستونه دوه وارې رد کړل چې پرې یو شمېر خلکو غبرګون رامخته شو. وروسته ټرمپ پر دې مسله خبر شو، مداخله یې وکړه چې په نتیجه کې یې دغه جینکو ته اجازه ورکړل شوه چې د 10 ورځو لپاره امریکا ته تللی شي. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانا ټرمپ پرون له واشنگټنه په 2 ورځني سفر فرانس ته روان شو. سپینه ماڼۍ پرون ویل ټراګل شوی چې ټرمپ به نن وختي فرانس ته رسي او په پیرس کې د فرانس باستیل ورځې په مناسبت کېدونکو جشنونو کې به برخه اخلي. همداراز ولسمشر ټرمپ به د فرانس له ولسمشر ایمانوئل میخوا سره خبرې کوي. تمه ده چې په دغه خبرو کې به د شام پر شخړه او د ترهګرۍ مخنیوي په نړیوالو هلو ځلو تمرکز وي. میخوا تېره میاشت له ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته بلنه ورکړه چې د فرانس باستیل ورځې لمانځلو په تقریباتو کې ګډون وکړي. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې لپاره مداخله بښنه غواړم. د اروپایي ټولنې مشرانو د غربي بالکان د شپږو هیوادو مشرانو پرون غونډه وکړه چې دا رنګ پر دې له یو بل سره د نظریاتو تبادله وکړي چې څرنګه سره همکاري ډېر او د 28 هیوادونو په اتحادیه کې د دې سیمې د شاملولو موخې ورزیاتې کړي. دا سرمشریزه د اټلي په بندري ښار ټریسټري کې وشوه او پکې د البانیا، بوسنیا، کوسوو، میسدونیا، مونټینیګرو، سربیا او همدارس د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو لکه جرمني، فرانس، اټلی، برتانیا، آسټریا، کرویشیا او سلووینیا ګډون وکړو. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې 500 میلیون ډالر به په لویدیز بالکان کې ولګول شي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه او سمو د موسم حال او کرنسی وبای له محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.21 روپۍ او 1.22 روپۍ 40 پیسې، یو پاؤنڈ په 1.65 روپۍ 50 پیسې او 1.8 روپۍ 25 پیسې، یو درهم په 28 روپۍ 85 پیسې او یو کم 1.5 روپۍ، یو سعودي ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 1.5 پیسې، یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.58 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستان 3.09 ریال اخیستل کیږي او 3.09 ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د نری باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټیګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 30 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او د موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ نو دغه موضوعاتو تفصیل به واورئ. په کوټه کې وسلوالو د یو اعلی چارواکي په شمول څلور پولیسواله وجلي. ورسته حال درکو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي داسې ښکاري چې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف د پاناما استاد مقدمه کومه خاص ایجنډا لري او د هغې په مخنیوي کې یې ګوند د سکولو جوګه نه دی.
کوئی ایجنډا ہے تو ہم طاقتور قوتوں کے ایجنڈوں کے سامنے تو پہلے بھی رکاوٹ نہیں بن پا سکے ہیں.
او د مومندو پولیټیکل چارواکو قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو ته په دغه سیمه کې د پاتې کېدلو اجازه ورکړې. په دې فیصله افغان کډوال څه احساسوي؟
خوشاله بالکل، د دې خلکو نه خوشاله یو، خلکو نه خپه نه یو، عوامو نه بالکل خپه نه یو، نو حکومت هم نه یو خپه مونږ.
یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو. په آخري برخه کې درته تاندې هلې خبرونه کې د ماحولیاتو د ماهرینو نه د پیښور د هوا په اړه تفصیل وړاندې کوو.
دنیا کې بعض ښارونه داسې دي چې هغې سا اخیستل یا د اکسیجن چې کوم مقدار څومره په کار دی د سا اخیستلو لپاره هغه کم شي. خو شکر دی چې پیښور کې دا مسله هغومره نه ده.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د انټرنیټ دلاره په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې موږ درته په خبرونو کې ویلې په کوټه کې نن غرمه خوښه 12 بجې وسلوالو په پولیس یو گاڑی ډزې کړې دي چې پکې د ایس ایس پی مبارک شاه په شمول سلور پولیس والا وجل شوی دي او ډرایور یې جوبل شوی دی. د کوټې نازم خبريال ایوب ترین راته د دې پیښې حال راکوي.
دغه پیش تقریبا نیم ساعت لمخه د کوچ په کلی دیبک پر منوجان سړک باندې هغه دا پیش کله چې ایس ایس پی مبارک شاه د خپل کور څخه د ګډ آباد اړې په خوا روانو نو هغه لمخه لا وسوال کسان وده ته پټناستو. کله چې د موټر دغه ځای څخه د کور څخه روانو د دفتر په لوري دغه وسوالو کسان چې مخانه پټ وو د پروموټر باندې چکان وکړل او د ټکانو یا ډزو په نتیجه کې چې دی مبارک شاه او د درې ساتونکي یا محافظین چې دی هغه وژل شوي دي او ډرایور یا موټروان چې دی هغه ټپي دي. دغه زخمیان او مړي چې دي سمدلاس د پوسټ مارټم لپاره د علاج لپاره د پټو سیول هسپتال ته رسول شوي دي. وروسته چې دی پولیس او سرحدي عسکر د پیشو ځای ته رسېدلي دي. دوی هلته اوس د پیښې د ځای جاج اخلي خو تردم ګړي پورې څوک نه دي نیولي او نه هم یوې ډلې د دې پیښې په غاړه اخیستې ده. البته د دې څخه له مخه درې ورځې وړاندې په چمن کې هم پر ایس ایس پی ساجد خان محمد باندې یو ځان وژونکي برید شوی، په کوم کې چې ساجد خان محمد او د هغه یو محافظ وژل شوی و. په دغه پیښه باندې په نننۍ پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زری سخت خواشه څرګنده کړې ده او حکومت او پولیس ته امر کړی دی چې هغه په پیښه کې تورن کسان چې ژر تر ژره ونیسي.
همدا اوس مشال ریډیو ته یو ایمیل را رسیدلی دی چې پکې رسنیو ته تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده چې په کوټه کې ترسره شوی نن برید دوی کړی دی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوز مشر د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د هر اړخیزه بحث کولو غوښتنه کړې ده. جنرال قمر جاوید باجوا د خبر پرون په پینډي کې د نېشنل لاجستیک سلتر تنظیم لاندې د راهداري په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. نو موړي ویلي په راهداري هر اړخیزه بحث بعد پاکستان د خ اقتصادي تګلارو په جوړولو کې مرسته وکړي. رابع اکرم خان مو په نور حال خبروي.
د پوز د مطبوعاتو د څنګه له خوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې نېشنل لاجستیک سیل تر لاندې جوړ کړی شوی د سی پیک لاجستیک انټرنیشنل فورم ته د خطاب پر وخت د پوز مشر وینا و چې دا ډول فورمونه او مباحثه په اصل کې د سی پیک په کامیابۍ کې کلیدي رول لوبولی شي. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره به مکمل سکیورټي ورکوي. خود دا هم اویل چې امنیت ورکول زمون کار دی. نور کامی ادارو له به هم د سی پیک کامیابی لپاره خپل رول لوبول بی. د سی پیک لاجستیک انټرنیشنل فورم ته د خطاب پر وخت د پوز مشر دوه سلی کامی ادارو د خپل رول لوبولو په اړه خبره وکړه او ویل چې د یو کام په توګه د ممکنه هغه وخت مونږ ګټه ترلاسه کولی شو چې کله مونږ د دې لپاره تیار یو. دا هم اویل چې ټول کامی ادارو له به د سی پیک پروژه کامیاب جوړولو لپاره کوشش کول وی. جنرل قمر جاوید باجوا په وینا چې د نن پاکستان سیاحت محفوظ دی په قبایلي سیمو او شاخوا علاقو کې امن بحال کړی شوی دی. د پوز مشر دا هم ویلي چې معاشي مرکز کراچۍ کې هم صورتحال په معمول راغلی دی او بلوچستان کې هم په نمایه توګه په امنیت کې خوالی راغلی دی او هلته په ټولنیزو او اقتصادي ترقی توجه ورکړی کیږي. د ایس پی آر خبر پاڼه د پوز د مشر په حواله وایي چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ناسور ختمولو لپاره په ورو خو یقیني پرمختګ روان دی. جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې کال 2023 پورې اقتصادي شراکتداری کامیابول یې ارمان دی. د سی پیک لاجستیک انټرنیشنل فورم کې د پاکستان او چین اعلی چارواکو ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د جمعیت علما فضل الرحمن ډلې ویلې دي د پاناما اسنادو په اړه د روانو هلو زلو هدف د درغلې مخنیول نه بلکې ټاکل شوی وزیر اعظم له چوکۍ لری کول دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره پرون په پیښور کې د خپل ګوند غړو ته د وینا پر مهال کړې. په پاناما اسنادو کې ویل شوی وو چې د وزیر اعظم اولادونو په نورو هیوادونو کې په غیر قانوني توګه کمپنیانې جوړې کړې دي. په دې اړه د سپریم کورټ په امر یوه ګډه پلټنیزه ډله جوړه شوې وه چې اوس یې خپل پورت سپریم کورٹ ته وړاندې کړی دی. په دې حق نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوث را کوي.
په هیواد کې روان د پاناما اسنادو او جی آئی ټی په سر راپورته شوی کړکیچ په لړ کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې کړکیچ مقصد د درغلو مخه نیول نه بلکې پلټون کې ډله یا جی آئی ټی واړی چې د پاناما اسنادو په بنیاد یوازې یو تن د واک نه لری کړی.
دا عدالتونو د سپکاوي څخه توبه وباسم، خو په احترام او ټیټ سر دا خبره کوم چې آیا دا ټول هرڅه د اداري فساد د ختمولو لپاره روان دي کنا دا هرڅه د میاں نواز شریف د راغورځولو لپاره روان دي؟ آیا دا د درغلو د ختمولو په لور ګامونه دي او که په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې رامنځته کول دي او د دې پشا د سی پیک منصوبه ناکامه کول دي؟
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خوفیه ایجنډو په لاره کې دوی وړاندې هم ناکامه شوې دي، خو دوی غواړي چې ولس په دې خبرو پوه کړي.
کوئی ایجنډا ہے تو ہم ان طاقتور قوتوں کے ایجنڈوں کے سامنے تو پہلے بھی رکاوٹ نہیں بن پا سکے ہیں.
اوس کر دے پشای او ایجنڈا وی نو د مقتدر قوتونو د ایجنډو په مخه کې مونږ وړاندې هم پر رکاوټ جوړولو کې بریا نه در لاسه کړي، او کچرتا دا هم یو ټاکلې شوی ایجنډا وی نو کې دی شي مونږ د دې پلار کې هم خند جوړ نه کړی شو، خو کم نه کم مونږ په دې ولستا پوها خور کولی شو او د خپیه ایجنډو لړکی اکثرا سړی خواريږي.
اور جب ایجنڈا ہوتا ہے تو آدمی کو خوار بھی کرتا ہے کبھی.
مولانا فضل الرحمن زیاده کړه چې په خوا به کله سیاسي خلک جیل ته واچول شو نو ورته به سیاسي قیدیان ویل کېدل، خو موجوده وخت کې د اداري فساد او درغلو په بنیاد سیاسي خلک په جیلونو کې اچول کیږي.
ایوب خان کے زمانے میں لوگ جیلوں میں جاتے تھے، سیاسی لوگ جیلوں میں جاتے تھے تو سیاسی قیدی کہہ رہا تھا.
دا ایوب خان پا دور کی بچ سیاسی خلق جیلوں تتل نورتب سیاسی اسیران ویل، اور دا جنرل ضیاء الحق او بھٹو پا دور کی بورت ہم سیاسی قیدیان ویل کیدل، خوس دا نئے پیڑے دا پیل سرسم ترجیحات بدل شو او اس کی او سیاستوال جیل تزی نو که بزرگونو سیاسی عاملونو لری خوس دا درغلو پا طور جیل تا لیک دولی کی گی.
سیاستدان جیل میں جائے گا ہزار اس کی وجوہات سیاسی ہوں لیکن اب کرپشن کے الزام میں جائے.
د دې چې د مولانا فضل الرحمن ګوند په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره په حکومت کې یو ملګری ګوند دی او د پاناما اسنادو په لړ کې د حکومت ملګرتیا کوي، خو بیا په مخالف ډلو کې شامل تحریک انصاف، پیپلز ګوند او ځینې نور ګوندونه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د قبایلی سیمو خزو حقونو لپاره کار کوونکو په دې ورستیو کې د خزو په وړاندې د تشدد کیسونو په باره کې اندېښنې څرګندې کړې دي. د دوی په خبره داسې ډېر کم کیسونه رپورټ کیږي او انتظامیه هم پر ضد ګامونه نه پورته کوي. د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي په راتلونکو ورځو کې به د خزو د حقونو خبره راپورته کوي. تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د ښځو د څانګې مشره سمرینا خان وزیر وای دوی ورله مخه د ښځو په وړاندې د تشدد کیسونو خلاف آواز پورته کړی دی، او د جولای پر 19 په حقوق قبایل ریلی کې به هم دا خبره په ځانګړې توګه راپورته کوي.
د فاټا په سیمو باندې د خلاف ورزي پر ورځ کې په هره ایجنسی کې ډېر زیات واقعات کیږي، خو هغه خلاف نه چرته انتظامیه اکشن اخیستې دي او نه چرته داسې تحفظ ولا طریقې کار شته چې زنانه ورنه ګټه واخلي او خپل حقوق چې هغه ممکن ورته جوړ شي څه کم د زنانه حقوق دي هغه د باره مونږ چرته کمپرومایز هم نه کوو نو هغه خلاف ما احتجاج خپل ریکارډ کړی هم دی هغه خلاف مونږ په وزیرستان کې مراوتی یو هغه خلاف انشاءالله 19 راوځو او هغه کې څه کم ډیمانډ دي هغه کې مونږ باقاعده ورته لیکل وي مونږ نه ریواج اډ غواړو مونږ ته عام طریقه کار راکړي کانسټیټیوشن آف پاکستان راکړي چې هلته مونږ پروټیکټډ وو مونږ د زنانه حقوق غواړو هم 19 تاریخ ته باقاعده زموږ احتجاج هم دی حواله سره
د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په 2 په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې په مرحله واره توګه د زم کولو ترڅنګ د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو فیصله کړې وه خو د قبایلي ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي له رواج اکټ نه مطمئن نه دي په پېښور کې د زنانو د حقونو مبارزه شاهده شاه وایي قبایلي ښځې د رواج په نوم د کلونو راهیسې ځپل کېږي چې مثال یې په دې وروستو کې مخې ته راغلي کیسونه دي
په فاټا کې څو پورې رواج دي د اف سی آر اخوا کولو هیڅ فائده نشته دي په رواج کې د ټولو نه زیات نقصان هم ښځو ته رسي د رواج په امبریلا لاندې هغه سره مسلسل ظلم روان دي د فورس مریج په شکل کې د سلیوري په شکل کې ډومیسټک وایلنس په شکل کې او مسله دا ده چې هلته کې څوک حکومت نشي رسېدی ځکه چې هلته کې لاز نشته دی په سیټل ایریا کې وي خلک به عدالت ته ورشي دفاع ته به خلک چرته ځي هم هغه پیت هم هغه ملکانه ته ورته به ځي نو که هغه حل کولې شو نو هغه خو به مخکې حل کړو
بیا د قبایلي خور نومي تنظیم مشره نوشین جمال وای د خار او قبایلي ښځو په ژوند کې ډېر فرق دی هغه وایي که په سم ډول فاټا اصلاحات وشي او فاټا ته قانون او عدالتو غځیږي نو هله د ښځو خلاف د تشدد په کیسونو کې کمی راتلی شي
سوشل میډیا درې کیسونه خو مخته راوستو کړه ویره چې تقریبا 20-25 کیسونه زه داسې پرسنلی دوه درې کالو کې ماته خپل هم پته شته چې هغه فرنټ ته نه لغلي پټیو کې دنه بغیر چې دغه نه ښځې ونې شوې دي هغه ښځې به د پټو کې منډې وي او بیا ورباندې فایرنګ وکړي بغیر څه ګناه نه کریکٹر بنے تھا ختم کی 80% مسئلے وہ اندی بنے جگہ کی بے جرگا سسٹم نظام زیر وجون کی دغا قوم اگر ہم کلا یہ خزر رونا وڑی فیصلے کی وجہ خزی حصہ نہیں کلا داری فارم سے قانون راشی کنا نوزین سے دی وجہ نوام اگر ڈومیسٹک وائلس کی سنو کی دیر زیاد کمی راشی بیا دغا کی دیش ادر وائلس کو بدا اندر سے بلکی نوام زیاد شی
د قبایلي ښځو د حقونو مبارزان د داسې پیښو د مخنیوي حل په رواج اکټ او اف سی آر ختمولو فاټا په خیبر پښتونخوا کې په ورګډولو او هلته د عدالت او قانون رسایي کې ویني که څه هم بیا د قبایلي سیمو منتخب د پارلمان غړو په بیا بیا قبایلي میرمنو ته یقین دانی ورکړې ده چې د ټولو ګوندونو په حمایت د رواج اکټ پر ځای د یو داسې قانون وړاندې کولو او عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي چې د ښځو حقونه به پکې خوندي وي خو د قبایلي سیمو میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي په داسې حال کې د خپلو حقونو خوندي کولو غوښتنه کوي چې د پاکستان قومي اسمبلی تر اوسه د فاټا اصلاحاتو منظوري نه ده ورکړې د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري زمون پښتنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورس د مازیګر پر 3:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین پر 3:30 بجې اوریدئ شي
په پېښور کې پېښور های کورټ کې د مشال خان د وجنې د مقدمې د اوریدنې لپاره چې کوم درخواست جمع کړل شوې وو او پکې ویل شوې وو چې دغه مقدمه د مردان نه بل ځای ته وړل شي او یا د جیل کې واورول شي په دغه درخواست باندې چیف جسټیس یحیا افریدی د مردان ضلعي جج ته ویلي چې د مردان جیل په اړه رپورټ دی د جولای 3 نیټې عدالت ته وړاندې کړي چې آیا هلته د دې کیس اوریدنه ممکن ده او کنه په دې حقلا تفصیل د محمد عمران رپورټ کې ورو
د مشال خان د پلار د وکیلانو د ډلې غړي سلیم خان د چرشنبه په ورځ مشال ریډیو ته د اوریدنې په اړه ویلي چې لوړاندې دا راپور په عدالت کې جمع دی چې پېښور جیل د دې مقدمې د اوریدنې لپاره سم نه دی اوس د مردان خبره کیږي نو هغه لوړاندې ځای نه لري او نه د مشال خان پلار د مردان جیل کې د دې مقدمې اوریدنه غواړي
کوټ بیا کې یو ډایرکشن ورکر ډیسټریکټ جج مردان دا چې ته مردان جیل وګوره چې دا ویدر دا سوټیبل دی د ټرایل لپاره کنه پېښور جیل چې دا ټرایل لپاره سوټیبل نه دا رپورټ الریډي سبمټ کړی دی پروینشل گورنمنٹ. نو اس مردان جیل کې نو مردان جیل خود عمر کنجسٹڈ ځای کې دی چې هغه هم سوٹیبل نه او بل ځای هم کړی دی چې ایڈوکیٹ جنرل ته دا وایي چې ہری پور جیل به څنګه وي. هغه وته وایي چې ہری پور جیل بالکل سوٹیبل دی. موږ آلریډی مخکې رپورٹ ورکړی چې ہری پور جیل سوٹیبل دی.
د سلیم خان په وینا دوی مطمئن دي چې د مقدمې اورېدنه به په ہری پور جیل کې کیږي ځکه چې د اقبال خان له وړاندې دا دریض دی چې په دې مقدمه کې شامل د زیاتره ملزمانو تعلق د مردان سیمې سره دی. څوک چې ډېر با اثر هم دي نو دوی هلته د امنیت خطرې محسوسوي ځکه نو هغه او کورنۍ دې ته نه دي تیار چې مردان ته د مقدمې اورېدنې لپاره راشي. کچره پېښور های کورټ د مردان جیل په اړه فیصله ورکړي نو دوی به بیا په سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. سلیم خان وایي چې د مشال خان پلار ویلي کچره د زوی د وژنې په مقدمه کې ورته انصاف میلاو نه شو نو هغه به سره د خپلې کورنۍ په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په احتجاج کینی.
هغه وایي کدا چې کیږي نو زما د لپاره یو غریب سړی زما د لپاره بل لار نشته. که په دې ملک ادارې ماته انصاف نه راکړي چې زه ټیکس ورکوم په دې ملک کې او دا د دې خبرې پابند دي دا ادارې کې هغه لیدا او هغه انتظامیه ده چې ماته انصاف راکړي او که نه راکړي نو زما د لپاره بیا بل لار نشته. زه به بیا سره د خپلو بچو دم او د اسلام آباد کې چې د اقوام متحده کوم لوی دفتر دی هغې مخې ته به زه کینم او زه به بیا ټولې دنیا ته او د پاکستان ټولو انسان دوست ولس ته به زه اپیل کوم چې زما لپاره انصاف وغواړي.
په پېښور های کورټ کې د نهې په ورځ د مقدمې د اورېدنې پر مهال عدالت د خیبر پښتونخوا د ایډوکیټ جنرل نه هم غوښتلی چې د ہری پور جیل په اړه ورته راپور ورکړي. پر دې موقع ایډوکیټ جنرل ویلي چې حکومت ته په دې هیڅ اعتراض نشته چې له مردانه دا اورېدنه بلې کومې ضلع ته ولېږل شي. چې چېرته هم د دې کیس اورېدنه کیږي نو صوبایي حکومت یې د امنیت پوره ذمهواري اخلي. د ذکر ده چې روان کال د اپریل پر 14 په عبدالعلي خان پوهنتون مردان کې د بلوګر زده کوونکو لخوا وژل شوي مشال خان په اړه سترې محکمې یا سپریم کورټ هم نوټس اخیستی و چې وروسته یې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور کې ویلي چې د مشال خان په اړه د مذهب د سپکاوي کوم ثبوتونه ورته په لاس نه دي ورغلي. سلیم خان په سپریم کورټ کې د مقدمې په اړه وایي چې اول چیف جسټس چین او بیا عمره لتلی وو. اوس د پاناما اسنادو مقدمه روانه ده خو دوی هیله من دي چې د مشال خان د وژنې اورېدنه به هم زر په سپریم کورټ کې وشي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغواکی. د خیبر پښتونخوا صوبې پولیس ادعا کوي چې د 13 کلونو کې په اول وار د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر ټولو کمې د بدامنۍ پیښې مخته راغلي. د صوبې د پولیسو مشر له دفتر خپور شوي بیان کې راغلي چې سکال په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 83% کمې راغلې دي. ځینې کارپوهان هم د پولیسو له دې خبرې سره اتفاق کوي وای چې د ضرب ازب پوځي عملیاتو او په ډیورنډ کرخه د سختو امنیتي ګامونو له وجې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي. زلاند یوسفزی نور تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د آی جی پی یا د پولیسو د مشر د دفتر د شمیرې تر مخه د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ یو او یا وړې پیښې شوې دي او په دې موده کې په صوبه کې د ترهګرۍ یو هم غټه پیښه نه ده شوې. د پولیسو تر مخه د 2014 کال په اول شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 499 پیښې، د 2015 کال په یاد موده کې 144 او په 2018 کې له جنوري د جون تر پای پورې 146 د ترهګرۍ پیښې شوې. د وسلوالو ډلو سره د اړوندو خبرونو د جیو ټی وی خبریال رسول داوړ وایي چې له قبایلي سیمو د وسلوالو ډلو د مرکزونو ختمولو یا کمزورې کولو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
چونکې هغه ټول تنظیمونه باوړېدل اوس چې موږ سره رابطه کیږي نو د افغانستان د سیم نه هغې کال کوي لکه دلته نه کال قدرې نشي کولی ځکه چې که انکیس هغې د پاکستان د موبایل نه کال وکړي نو هغې به ګرفت کې راشي. نو هغې افغانستان نمبرونه کارونه کوي، هلته نه خپل اکټیویټیز پلان کوي. دلته چې کوم د دوی په پېښور کې یا په نورو سیمو کې د دوی اهلکاران دي هغې سره دوی پر ربط کې اوسېږي، د انټرنیټ په لاره یا په نورو ذریعو باندې یا فردن فردن رابطو په ذریعه باندې. خو دوی ته په بارډر اوړول راړولو کې ډېر زیات مشکل دی. نه دې د وجې نه دوی هغه اصلاح راوړلی شي، نه دوی هغه شان کولی شي لکه پخوا به چې کول.
د پولیس تر مخه د 2018 کال په لومړو شپږو میاشتو کې په ټوله صوبه کې 146 کسان د هدفي وجنو ښکار شوي وو، خو د روان کال په دغه موده کې تر اوسه د هدفي وجنو 19 پیښې رامنځته شوي دي. دفاعي کارپو بریګیډیر ریټایرډ ساد وایي چې لا هم په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو د سوچ ملاتړ کوونکي خلک موجود دي. پاکستان حکومت هم وار په وار ویلي دي چې په پاکستان کې د کاروایي کوونکو وسلوالو ډلو مرکزونه په افغانستان کې دي، خو افغانستان حکومت سوسو واري دغه داوی ناسمي بللی دي او مدام یې په پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ تور لګولې دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر مازیګر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. په روانه غړی کې نیمه ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې. د اسرار الله مومن نه د خبرونو لنډې زورو.
په کوټه کې نڅرګند وسلوالو د پولیسو ایس ایس پی په ګډون څلورو پولیسوالا وزیلی دي. پولیس چارواکو مشالې ډوټي ویل چې دا پیښه نن شاوخوا 12 بجې هغه مهال رمخته شوه چې ایس ایس پی مبارک شاه له خپلو محافظینو سره له کوره دفتر ته د قید آباد تھانې پر لور روان وو چې په لاره کې ناستو وسلوالو یې په ګاډي ډزې وکړې. په برید کې د مبارک شاه ډرایور هم جبل شوی دی. د پیښې ذمواري د تاریخي طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. د پاکستان د پوز مشر په پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ډاګه د بحث کولو غږ کړی. د پوز مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا پرون په پینډۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه یو سیمینار ته وویل. په کار ده چې د اقتصادي کوریډور په ټولو اړخونو ښکاره بحث وشي. د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې مشروعي د پاناما اسناد مقدمې هدف یو منتخب وزیر اعظم له واکه لري کول دي. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د پاناما اسناد پر بنیاد د روان کړکیچ مقصد د درغلو مخه نیول نه، بلکې د یو منتخب جمهوري حکومت غیر مستحکم کولو خوفیه ایجنډا ښکاري. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په د دې لپاره مداخله کړې چې په امریکا کې کېدونکې روباټي سیالۍ کې افغان جینکو ته د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. دا خبر د سپینې ماڼۍ ویاند دی د جولای په 12 کړې. د افغانستان له هراته شپږو جینکو زده کوونکو د دې لپاره درخواست کړې وو چې په 14 جولای شروع کېدونکې یادې نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دوی د ویزو درخواستونه دوه وارې رد کړل چې پرې د خلکو لوی غبرګون رامخته شو. امریکایي ولسمشر او لومړی میرمن میلانیا ترامپ پرون له واشنگټن په دورځني سفر فرانس ته روان شو. سپینې ماڼۍ پرون ویل ټاکل شوی چې ترامپ به نن وختي فرانس ته رسی او په پیرس کې د فرانس باستیل ورځې په مناسبت کېدونکو جشنونو کې به برخه اخلي.
اسرائیل مومن درته د سات خبرونو لنډیز وړاندې که او ستر اسلام آباد زمون خبریال رفت انجم د بیلابیلو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی اوروي.
جنگل اسپانه په خپل داوی کې لیکي چې د جون میاشتې په شروع کې شپږ خلیجی ملکونو په قطر د وسلوالو ډلو په مرستو کولو تور لګولې وو او ورسره تعلقات ختم کړي وو، خو قطر دا تورونه رد کړي وو. د دې تورونو په نتیجه کې په سیمه کې شخړې او سیاسي بې ثباتي پیدا شوه چې کومه د اسلامي ملکونو د اتفاق لپاره یو خطر ده. اداریه وایي چې د ټول صورتحال په شامنظر کې د امریکي خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نو عرب ملکونو په دوره دی چې د عرب ریاستونو ترمنځ جاري سیاسي او سفارتي بحران ختم کړي. اداري په وینا چې د قطر په دوره کې د قطر لخوا د ترهګرۍ مخنیوي هلې ځلې نورو تیزولو لپاره یو معاهده لاسلیک کړی شوه. دا معاهده د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خپل اهلیت ثابتولو او د خلیجي ملکونو لخوا د ترهګرۍ لپاره د فنډنګ مسلو متعلق ده. ادارې زیاتوي چې د قطر وزیر خارجه ویلي دي چې د دې معاهدې د روان خلیجي سفارتي او سیاسي بحران سره هیڅ تعلق نشته. ادارې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ د ترهګرۍ ختمولو لپاره کېدونکې لوزنامه د خوشاله وړ ده. دا په راتلونکو وختونو کې د نړۍ د امن لپاره یو زیری ثابتېدای شي. اداره اخره کوي چې متحده عرب امارات پاکستان او د نور اسلامي ملکونو هیله او کوشش دی چې د قطر او خلیجي ملکونو ترمنځ شخړې ختم کړي. ټول اسلامي هیوادونو ته به په ګډه سره خپل منځي اختلافات ختمول پکار وي او یوځای کېدل پکار دي چې دا شان د اسلام مخالف قوتونه په خپل مقصد کې کامیاب نشي. آج ورځ په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د پشکال بارانونو شروع کېدو سره سم نقصان هم شروع شوی او تر دې دمه په مختلفو پیښو کې شپږ کسان مړه شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. د تیز بارانونو له وجې ډېرو ځایونو کې د یو شمېر کورونو چتونه هم راپرېوتي دي. اداریه وایي چې د موسمیاتو د محکمې په وینا د پشکال بارانونه به نور هم کېږي. د خیبر پختونخوا مانسیرې ناران سړک هم د کمر راپرېوتو له وجې د ګاډو تګ راتګ لپاره بند کړی شوی دی. د قدرتي آفتونو انتظام صوبایي ادارې پی ڈی ایم اے تر مخه هری پور سیمه کې یو ګاډی د باران د اوبو له وجې دریاب کې پرېوتی دی. اداریه په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارانونو نه وړاندې د هر قسمه صورتحال مخنیوي لپاره منصوبه بندي کېږي، خو په ماضي کې د دې منصوبه بندۍ باوجود مثالی امداد هلې ځلې نه دي شوي. اداریه زیاتوي چې په خبر او نورو لوی ښارونو کې د اوبو لارې خلاصول د بجلی لوډ شیډنګ او تعمیراتي کارونو له وجې ولس د مشکل سره مخ وي. د پېښور په شمول نورو ښارونو کې د اوبو نکاسي نظام خراب دی. ځای په ځای د پلاسټیک لفافو او نور ګند د اوبو مخه بند کړي وي. اداریه خیر کې وایي چې خبر دا وي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مرستې کوونکي او د ایمرجنسی ادارو ذمهوار چارواکو ته د ګډې منصوبې جوړولو امر وکړي او په وخت ورته پیسې مختص کړي، او دا خبره د یقیني کړي چې ټول ادارې د ولس مدد او مرستو لپاره خپلې هلې ځلې ذمهوار سره ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په وزیر اعظم د درغلیو د ریپورټونو وروسته د استعفا ورکولو لپاره فشار زیات شوی دی. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي امریکا او نړیوال غواړي د افغانستان په اړه ستراتیژي کې خپل تیروتنو ته بیا کتنه وکړي. د دغو دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخندا صداورو.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم دا وخت درغلیو د تورونو سره مخ دی. په هغه تور دی چې خپل جایداد یې د دغه هیواد د ټیکس ادارو نه پټ ساتلی دی او په بهر ملکونو کې شتمنۍ دي. د پاناما لیکس په نوم د دغه پلټنو وروستو که څه هم دغه کیس د پاکستان سپریم کورټ کې روان دی، خو په هیواد کې د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د میانواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه شوې ده. په ټولنیزو رسنیو هم خلک د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، خو د هغه ګوند مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي دوی د پلټنو د ګډې کمیټې جی آی ټی د راپور نه مطمئنه نه دي، او دا چې وزیر اعظم به استعفا ورنکړي بلکې دوی به د جی آی ټی د راپور خلاف په عدالت کې اعتراض جمع کوي. دغه راپور چې د تیر ګل پورس په سپریم کورټ کې جمع کړل شو لا هم په ډاګه شوی نه دی، خو د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه چې پکې د نواز شریف د هغه د کورنۍ او د مالی وزیر اسحاق ډار د شتمنیو ذکر شوی دی. دغه راپور وایي چې وزیر اعظم قصدن خپلې شتمنۍ د پاکستانی چارواکو نه پټې ساتلې دي چې دا شان څوک ترې پوښتنې ونه کړي چې څنګه یې دغه دولت وګټو. راپور دا هم وایي نواز شریف د 1992 نه تر 1993 پورې چې کله هغه وزیر اعظم وو شتمنۍ یې د 8.33 میلیون روپو نه څه باندې 8.6 میلیون روپو ته رسېدلې دي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي په افغانستان کې د تیرو 1400 کالو راهیسې نړیوال عسکر د وسلوالو ډلو خلاف په جګړه بوختي، او اوس چې کله امریکا د افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ ته بیا کتنه کوي نو دې خبرې ته خاص پام کوي چې دغه هیواد یو ځل بیا د وسلوالو ډلو لپاره یو محفوظ ځای جوړ نه شي. په دغه هیواد وسوالو یو ځل بیا په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی، او امریکا غواړي چې زیات پام د وسوالو ډلو د ختمولو اړخته وکړي، او ځکه هم په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو په شمیره کې زیاتوالی راولي. امریکا دا هم غواړي چې افغان امنیتي عسکرو ته روزنه ورکړي چې دا شان دوی د دغه جګړې مشري وکړي او د خپل هیواد امنیت پر ځای او خوندي وساتي. په دغه هیواد کې د 3 نه تر 5 زرو پورې د امریکایي عسکرو د زیاتېدو سره به د هیواد امنیتي مسلو ته سپام وکړل شي. مجله لیکي باید په هغو ټولو غلطیو او مسلو هم خبري وشي چې په دغه هیواد کې امنیت او د افغان ولس عادي ژوند ته خطر پیښ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عرب نه پس کویت ته تللی دی. نوموړی د نولان دی د 2 هفتو راهیسې د واشنگټن نه د قطر او خلیجی عرب هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو بیرته سمولو لپاره هڅې کوي. یو شمیر عربي هیوادونو قطر د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او بندیزونه یې پرې لګولي. کویت هم د امریکا په څیر د دغو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې کوي. تفصیل د احمد شهبر رپورټ کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او د خلیج د دریو نورو عربي هیوادو سفر پای ته ورساوه. ټیلرسن د دې سفر پر مهال هڅه وکړه چې د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او قطر لانجه هواره شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې دغو هیوادو له قطر سره پولې تړلې دي او د هوا له لارې یې هم بندیز پرې لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځګړیتوب له هڅو سره سره داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې په دې لانجه کې د پرمختګ خبر ورکړي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ له جدې څخه کویت ته ولاړ. کویت هغه هیواد دی چې هڅه کوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او قطر ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دغو نورو عربي هیوادو قطر تورن کړی دی چې له افراطي مسلمانانو سره مرستې کوي او د دوی له سیال ایران سره ژورې اړیکې لري. څلورو عربي او یو شمېر نورو هیوادو له قطر سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او له دوحې څخه یې دیارلس غوښتنې کړي دي. که چېرته عمل پرې وکړي روابط به بېرته ورسره عادي کړي. په دغو غوښتنو کې د الجزیرې تلویزیون بندېدل، له اسلامي ډلو سره لکه اخوان المسلمین سره د اړیکو قطع کېدل، له ایران سره د قطر د اړیکو کمیدل او له قطر څخه د ترکی پوځیانو د اړې ایستل شامل دي. قطر تر اوسه د دغو نورو هیوادو غوښتنې رد کړي دي. قطر وای چې دغه هیوادونه غواړي د دوحې او لویدیز روابط خراب کړي. دغه څلور سره هیوادونه او قطر چې پکې د امریکا د متحدانو ستره پوځي اډه ده د واشنگتن نږدې متحدان دي. د چدې په شار کې ټیلرسن د کوربه هیواد سعودي عربستان، عربي متحد اماراتو، مصر او بحرین له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې. بیا د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان سره وشغېده. ټیلرسن د سیشن بی پورس قطر ته هم سفر وکړ او هلته له قطري چارواکو سره د تروریزم ضد هڅو په ارتباط یو تړون لاسلیک کړ. خو څلورو نورو عربي هیوادو ویلي دي چې د دې تړون سربیره د قطر په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د مومند جنسي پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې مشته افغان قانوني اسناد لرونکي کډوال نو باسي، خو هغه کډوال به وستل کیږي چې ورسره د کډوالۍ قانوني اسناد نشته. په دې فیصله د یک غون مشت افغان کډوالو د سیمې ځینې ځایي اوسیدونکو خوشحالي ښودلې ده. په مومندو کې زیاتره کډوال د استوګن قانوني سندونه نه لري چې شمېر یې له سلو کورنیو نه زیات دی. شانواز ترګ دی د تنور حال وایي.
د روانې میاشتې په څلورمه نیټه پولیټیکل انتظامیې په سیمه کې موجود لږو زیات سلو کورمو ته نوټس ورکړی چې ګنې دغه کډوال د سیمې نه تر د لسمې او یولسمې نیټې پورې ووځي او که ونه وتل نو بیا به یې په زوره وباسي. خو د دغه نیټې پوره کېدو وروسته پولیټیکل انتظامیې کډوالو ته په سیمه کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې چې دوی پرې خوشحاله دي. دغه اجازه یې ورته په کومه لیکنه کې نه ده ورکړې، خو ورته یې ویلي چې قانوني مېش افغان کډوال د باید تر د یو این ایچ سی آر لخوا ورکړل شوې نیټې پورې پراته وي. ډاکټر عبدل نصیر هم په یکاون کې میشته او خپل د ډاکټرۍ کلینیک لري. هغه وایي چې کله هغوی ته وویل شو چې ګنې هغوی دې د سیمې نه ووځي نو د یکاون ولس هغه ته وویل چې باید هغه په خپل لاړ نه شي.
تر لسم تاریخ پورې دوه مونږ ته ویل چې تاسو کډې بار کړئ. د هغې نه وروسته بیا دغه خلکو کته پورته لاړل او یو بل سره یې وکتل، نو بیا د هغې نه وروسته مونږ سره پوټیکلی کوم بد وضعیت نه ده کړی. مونږ ته چا بیا داسې نه دي ویلي چې تاسو ته مونږ نوټس درکړو لسم تاریخ او تاسو زر کوئ بار کړئ. زه خو خپله په دې کې د ډاکټر په صفت کار کوم. ما ته راځي دلته ورځ کې لس پنځلس کسان راځي، دغو وړو واړه بچي او ماشومان او زنانه. حتی ما ته ویل چې ډاکټر صاحب ته مزه په یو سړی باندې کور ورانیږي، په یو سړی باندې وطن ورانیږي. ته که موږ نه لاړ شو نو زموږ به دا مشکلات ډېر زیات خراب شي. تاسو مزه
صفت شان هم یو بل د کابل اوسیدونکی وایي چې هغه وړاندې په کچه ګړی کې میشتو دیارلس کاله وړاندې یکون ته راغلی، خو د روان نه یا سه شنبې په ورځ یو وار بیا کابل ته د کډه کولو تابعیا کړي.
خوشحاله بالکل، د دې خلکو نه خوشحاله یو، خلکو نه خپه بالکل خپا نہیں خوبا منگا پری منگ جبرین جبرن پلاس لرم کا نا خود منگتا مشکل دے حکومت لکھوانا
بالکل
کڑائی کا نما کا وقت ہم تیر کڑائی.
جمیل ګل د یکون وسیدون کې دی او هغه وایي چې په افغان کډوالو کې ډیر ښه دوستان لرل، اوس پکې ځینې واپس افغانستان ته ستانه شوي. ولې ځینې لا هم یکون کې میشته دی زیاتوي چې په تیرو شپږ دیرشو کلونو کې د دغه کډوالو سره کومه لانجه او یا خفګان نه دی راغلی.
زمونږ سره چې دوی وخت تیر شوی، زمونږ دوی سره کوم وخت تیر شوی دی، بالکل د رونو په شان دی. نو اوس لکه دا ځینې کسان چې لاړل یا ځي یا تللی دي، یقینا نه ته هم چې انتهایی ورپسې خفای، لکه سړی چې خپل ورور یا خپل عزیز پسې خفای. او حکومت نه دا مطالبه ده لکه څنګه چې دوی نوټس ورکړی، نو د دوی چې کوم هغه میاد دی د حکومت د طرفه، باید چې د هغې پورې دوی ته وکتلی شي، دوی ونه زورولی شي، ونه چیړلی شي، ځکه چې دا هم زمونږ ګرونه دي.
بل خوا پر اړیکل انتظامیه وایي چې هغه افغان کډوال به د سیمې وباسي چې ورسره د یو این ایچ سی آر یا نادره لخوا رجستریشن کارډ نشته او نه قانونه میشتي. یاد دی وي چې په مهمندو کې د افغان کډوالو د سلو زیات کوړ میشتي چې ځینې پکې په بره مهمندو او ځینې په کوزه مهمندو کې ژوند کوي او په دغه کډوالو کې زیاتره خپل کاروبارونه لري. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکا غون.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه تاندې. هیلې د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکارا فرخنده اسد جوړوي.
پوتان دی هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. په دې پروګرام کې د پېښور پوهنتون د انوایرنمنټل ساينسز د اسوسییټ پروفیسر ډاکټر بشرا خان سره خبرې کوم.
یا چې مونږ کوم ریسرچ تحقیق کې د هغه سره مونږ چې کوم دی نو دا دغه سرکاري ادارې یا چې کوم حکمرانان دی هغه مونږ ټایم
دا چې آیا پېښور واقعي هم یو د نړۍ آلوده ښار دی؟
دنیا کې بعضې ښارونه داسې هم دي چې هغې کې که تاسو ګرځئ نو سا اخیستل یا د اکسیجن چې کوم مقدار څومره په کار دی د سا اخیستلو لپاره هغه کم شي. خو شکر دی چې پېښور کې دا مسله هغه عمره نه ده.
د پېښور پوهنتون په انوایرنمنټل ساينسز کې اسوسییټ پروفیسر ډاکټر بشرا خان، هغه په ماحولیاتي کیمستري زیاته پوهه لري او په دغه کې ریسرچ کوي. په 2009 کال کې د امریکا نه پی ایچ ډی هم کړې ده او د ماحولیاتو په یو شمېر غونډو کې برخه اخیستې ده. د خپلې څېړنې په اړه ډاکټر بشرا خان وایي،
مین چې کوم زما د ریسرچ کوم ایریا ده هغه د ماحولیاتي کیمستري انوایرنمنټل کیمستري چې ورته وي. نو زیات ریسرچ دا هغه ایریا کې کوم. هغې نه علاوه چې کوم دې وخت کې ورفټ مونږ ته کومې مسلې دي ماحولیات لحاظ سره، د څنګه چې خلک وایي چې د ځمکې د درجه حرارت چې کوم دی داسې واقع کېږي او هغې سره چې ماحول کې کوم تبدیلي راځي هغې باندې وخت په وخت مونږ خپل چې کوم دغه دي کنسرنز دي هغه خو سرکاري چې کوم حکمرانان دي هغې ته، هغې نه علاوه لوکل لیول باندې کوم علاقائی سطح باندې کوم د ماحول لحاظ سره مسائل دي، د اوبو مسلې شوې، د هوا مسلې شوې، د ځنګلات چې کټ کېږي، نو هغې باندې مونږ خپل لکه چې کوم زمونږ دغه ایشوز یا زمونږ چې کوم دغه فکر یا غور یا چې زمونږ کوم ریسرچ تحقیق کې دي نو هغې سره مونږ چې کوم دی نو دغه سرکاري ادارې یا چې کوم حکمرانان دي هغه مونږ ټایم باندې مونږ دی لکه خبرو د خپل لغنه نو لکه ریسرچ یا تحقیق لحاظ سره مختلف ایریاز دي چې هغه مونږ کور کوو او هغې کې مونږ لکه خپل یو قسم لوایه چې خپل کردار ادا کوو.
د صحت نړیوال ادارې WHO د تیر کال د یو راپور تر مخه پیښور یو د نړۍ په ککړو یا آلوده ښارونو کې دی. په دغه راپور کې د ټولې نړۍ په 3000 ښارونو کې د هوا د ککړتیا باره کې څېړنه شوې ده چې یو پکې پیښور هم وو. د ډاکټر بشرا خان نه مو وپوښتل آیا پیښور واقعي یو د نړۍ زیات آلوده ښار دی؟
بدقسمتی سرا زمنگا چکم ترقی پذیر ملکوں دی داغے بارہ کے دا چکم لیول جڑی چیر دا آلودگی دے وقت دے خار کے سیوا دا دے خار دا خار نمبر دو دے نمبر تین دے نمبر ایک دے تو دے سدا سے دیر زیاد پیمانہ منگ تترو سب پورے پخل معلوم منگ پخل سائنسدانان یو ہو بعض وقت سیزونا لکه چون کې موږ هغه بدقسمتۍ سره وو چې موږ ترقی پذیر ملکونه یو نو بعضې وخت بعضې سیزونه په موږ باندې اسیم دا دغه شي که نه لکه یو قسم له امپور شي چې یاره او واقعي دا پېښور ډېر زیات آلوده دی یا تر یو خاص حد پورې کېدی شي دا خبره ټیکي چې پېښور آلوده دی خو دا څومره چې ویل کېږي چې پېښور آلوده دی او دغه دی زما خیال دی چې هغه عمر دغه حقیقت په دې خبرو کې نشته لکه پېښور کې به ټیک آلودګي پېښور کې دې وخت کې دو درې مسایل چې کوم دي هغه ډېر زیات د ماحولیات لحاظ سره ډېر زیات دغه دي توجه پکار ده چې هغې له موږ ورکړو. یو د چې کوم زمونږ سطحي اوبه ورته وایي لکه دریابونو والا اوبه شوې هغه د هغې آلودګي زیاته ده. هغې نه علاوه زمونږ چې کوم هوا کې چې کوم د آلودګي لیول دی ځکه چې د ټرافیک لحاظ سره چې وګورې نو یو ټایم وو یو لس پنځلس کاله مخکې چې کله دا دغه به ډېر زیات استعمال د پټرول او د پټرولو کې به د یو خاص دغه سیسه ورته وایي هغه به لیټ هغه به پکې ډېر زیات استعمالېدو نو هغه ټایم پولوشن ډېر زیات و. خو بیا چې کله دی سویچ که د سی این جی ته نو هغې سره د پېښور چې کوم پولوشن لیول دی د هوا هغه کم شوه دی. یو ټایم داسې و چې پېښور کې به تاسو وګرځېدی نو د کپرو رنګ به بالکل بدل شو ګری به شو. اوس هغه شان سچویشن نه دی خو چې کوم شی دې وخت کې مین دغه دی هغه د چې کوم د خښتو دا بټۍ د پېښور په چار چاپیر علاقه کې نو هغې کې دغه استعمالېږي. داسې قسم مواد استعمالېږي لکه ټایر استعمال شوي ټایرونه یا پلاستیک سره ریلیټډ چې کوم د اور بلولو لپاره کوم دغه استعمالېږي هغې سره یو مین کنسرن دی. او هغې کې داسې قسم کیمیکلز راوځي چې هغه کینسر جوړوي انسانانو ته.
ډاکټر بشرا خان وایي دی همیشه په ملکی او نړیوال سطح پر دې خبرې کړې دي چې باید په پاکستان کې په هغو وجوهاتو کار وشي چې د هوا د ککړتیا سبب جوړیږي او بیا د دغې آلوده هوا له وجې کینسر او نورې ناروغۍ خپریږي.
همیشه زه کلم په داسې سطح کانفرنس یا میټینګ کې ناسم نو زما همیشه هم دا مین رئیس وایي چې یو کانفلیکټ چیرې زده ته هم چیرې تاسو په کار نه چې زموږ حکومت یا عمران خان یا چې هر څوک دي د کینسر هسپتالونه زیاتول نه دي په کار ځکه چې د کینسر هسپتال زیاتول یو انډیکیشن دی چې موږ کې دا بیماری شته او لکه داسې واقع کېږي لګیا دی. بلکې موږ له په کار دي چې موږ هغه مین هغه وجه وګورو چې دا جوړیږي په څه وجه باندې او هغه کنټرول کړو. نو د هوا یو دا دغه شو بیا د پېښور چې کوم ټول نغړه دې وخت کې مسله ده او موږ ټول لګیا یو هغې باندې څه د هغې څه حل راوباسلو کوشش کوو او هغه مسله دم نه خو هغه په ساینسي بنیادونو باندې حل کېږي نه لګیا ده. نو په هغې وجه باندې هغې نه مسله جوړه شوې ده. هغه دا چې دا چې کوم زموږ د کورونو د کچرا ده د ښار چې کومه ټوټل کچرا ده د هغې د صحیح طریقې سره د غورځولو یا د ځای ته رسولو څه انتظام نشته. پېښور سرکار سره هم نشته او چې کوم سره کنسرن ادارې دي هغې سره هم نشته او دا ایون پېښور یونیورسټي سره داسې څه میکانیزم نشته ځکه د ځای کمی دی د یو 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 داسې ځای چې چېرته دا پوره دا ویسټ یا دا ګن چې کوم دی دا کچرا دا ټول هلته کې دغه کړشي ځکه چې ظاهر ده هر ځای کې دا غورځول نه شي انساني صحت ته دې نقصان رسي. نو دا یو ډېره غټه د دې یو 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 مسله راپېښه ده او کېدای شي په دې وجه باندې دا مسله راپېښي چې همیشه موږ دا کتلي دي چې کلم داسې ماحولیاتي مسله راشي نو د سرکار د طرف نه کوشش چې هغه ادارې دي هغه خو پکې انوالو کړي هغې کې اکثر ټیکنیکل کسی آئی یعنی زیادتر پکې داسې کسان ناست دي چې هغوی په هغه ټیکنیکل دغه سایډ باندې خو ښي خو هغه سائنسي سایډ باندې د هغوی دومره زیات دغه نه نو هغې کې اکثر یونیورسٹیاں چې کمی دی دی دا یونیورسٹی چې کمی یا سائنٹسٹ چې کمی هغه د اگنور دي نو په هغه وجه باندې د هغې حل نه راوځي حالانکه حل اوس هم راوځي چې نو دا که زه خلاصه بیان کوم نو مین د پېښور دی وخت کې درې مسلې دي یو د اوبو مسله ده یو د هوا مسله ده او یو د هوا د الوتکې د اوبو الوتکې او دا چې کوم کورونو نه ګندو ځي کچره د دې د صحیح طریقې سره ځای ته رسولو دا درې چې کوم دي دا پېښور غټې مسلې دي خو په هغه بیس باندې موږ دا نه شو ویلی چې پېښور ډېر زیات آلوده ښار دی پېښور اوس هم د دنیا کې د ډېرو ښارونو نه خو خار دنیا کې بعض ښارونه داسې هم دي چې هغې چې که تاسو ګرځئ نو سا اخیستل یا د اکسیجن چې کوم مقدار څومره په کار دی د سا اخیستلو لپاره هغه کم شي خو شکر دی چې پېښور کې دا مسله هغه هومره نه ده
په 2010 کال کې په خیبر پښتونخوا کې راغلو سیلابونو غنو خلکو ته زیانونه اړولي وو ډیر کورونا سیلابونو تباہ کړی وو او ډیرو نورو ودانیو ته هم زیانونه اړولي وو ته ډاکټر بشرا خان نه مو پښتل آیا د داسې سیلابونو د راتلو بیا امکان شته او د هغې د مخنیوي لپاره باید څه وشي
او جی زمونږ بدقسمتۍ سره مونږ زمونږ داسې ځای کې یو چې لکه پاکستان چې کوم دی ما تاسو وی پاکستان ترکی پذیر ملک دی او ترکی پذیر ملکونه اوورآل هغې د چې کوم د ځمکې د ګرموالي زیموار ګیسونه دي هغې ته مونږ ګرین هاوس ګیسز وو د هغې مونږ دومره ډېر اخراج نه کوو ځکه چې هغه داسې ملکونه کوي چې کوم ځای کې صنعت کارخانې دا ډېر زیات ترکی هغې کړي نو هلته کې د دې اخراج ډېر زیات دی مونږ زمونږ په هغې اخراج کې زمونږ دومره زیات لاس نشته خو دا ده چې زمونږ ایریا داسې ده چې یو خو ملک وړوکی دی بل دا چې مونږ دې ته ایرډ زون وایي مونږ داسې ځای کې یو چې هلته کې مخکې نه د اوبو کمی دی نو که لږ اثر هم راځي په مونږ باندې نو هغه به ډېر زیات فیل کېږي محسوسېږي به ډېر زیات چې که لږ هم د ماحولیاتي تبدیلي اثر راځي نو هغه زمونږ په دې علاقه باندې ډېر زیات محسوسېږي بل زمونږ دا دغه دی چې زمونږ په نورث باندې د هیمالایان ګلیشیر او چې کله هم ټمپریچر زیاتېږي نو هغې سره څه کېږي چې هغې سره د هغې هغه ډېر زر زر د هغې هغه میل ډاون شروع شي پیلاوی کې ډېر زر نو هغې سره څه کېږي چې دې خوا میدانی علاقو کې بیا د سیلابونو د دې خطره زیاته شي نو دې نه هو دې حقیقت نه موږ انکار نه شو کولای چې د ځمکې ټمپریچر یا درجه حرارت چې کوم دی هغه سیوا کېږي لګیا دی د نولس سوه سدینه اوس تقریبا یو ډیګری سینټیګریډ اوسط د ځمکې درجه حرارت سیوا شوی دی او دا اوسط درجه حرارت دی لکه دا ډېر زیات کنسیډر کېږي که مونږ ټول لکه د ټولې ځمکې د درجه حرارت حساب واخلو نو هغه لحاظ سره لکه هغې کې بیا چې کوم دی چې کوم شی ډېر زیات دې کې بیا دغه کوي زیاتې دا شی هغه دی چې زمونږ د ځنګلات کټایي دا سیزن دا ور سره لکه بیا دې سره مسله سیوا کوي لګیا ده نو دا خطر چې کومه ده دا موجوده ده او چې څنګه مونږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلي وو هغه بیا هم راتلی شي اوس هم که تاسو وګورئ نو موسم کې یو خاص دغه راغلی دی بلکې ساینسدانان دا وایي چې هر کال 24 ګنټې د هر کال 24 ګنټې د ځمکې د ګرمۍ موسم چې کوم دی هغه سیوا کېږي لګیا دی نو او دا شعر روان دی د تیرو تقریبا 10 کالونه تاسو ګورئ چې د ګرمۍ موسم چې کوم دی هغه 10 کاله کې 24 ګنټې نو تقریبا 9 میاشت د ګرمۍ موسم تقریبا 6 یو میاشت سیوا شوی دی نو هغه شعر سیوا دی خو دا دی چې مونږ لکه اوس هغې دپاره په کال دی چې د یو کوم په هیڅ باندې مونږ تیار اوسېږو چې که چېرې فرض کړو اوبو کمی راځي په داسې وخت کې چې کله د اوبو ډېر زیات ضرورت وي او هغه وخت کې مونږ ته د اوبو کمی راشي، نو مونږ به څه کوو؟ کسان یا زمینداران چې کوم دي زموږ په چکم کار کې کاشتکاري، ځکه چې دا زمونږ یو مین دغه دی د هزارې موبایل، هغوی له څه کول پکار دي؟ اوبه څنګه سیو کول پکار دي؟ د اوبو کنزرویشن څنګه پکار دی؟ هغې نه علاوه داسې څه قسم کارونه کول پکار دي چې هغې سره مونږ دا مسله ختمیږي؟ خو نه، خو چې لږ غوټې کمه، نو په یو لوی لیول باندې یو وایي چې یو آگاهي پروګرام شروع کول پکار دي، چې هغې کې یونیورسټیانې یا جامعات یا پروفیسران سائنسدانان پوه خلک چې کوم دي هغې په کې سه واخلي، او هغوی دا شی په خپله لاس کې واخلي. یو میس کمپین چې ورته وایي یاسف، چې هغه شروع کړي چې زموږ دا خلک چې کوم دي هغه د دې د دغه نه خبر یو فیوچر لپاره، مستقبل لپاره تیاری.
دا واته دی اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوري ده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.